السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. تاسو زموږ غږ لازدي رادیو اوري. تر راتلونکي یو ساعت پرې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه پر بېلابېلو مسایلو باندې خبرونه، راپورونه او نور خبري مسایل اوریدلی سي. روانه یو ساعت خبرونه زه قاسم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه د سر راپور دادی چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي یو شمېر وسلوالې ډلې هڅه کوي چې په هیواد کې د داعش له نوم څخه په استفادې ځانته په دغه هیواد کې اډایا مرکز جوړ کړي. د خبرونه په دوهم نیمه کې د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم مهیروي، خو معمولا خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې عمده مسایل دا دي چې د امریکا متحده ایالاتونو نن اعلان وکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول. دا کسان ټول یمنیان دي او نن سهار عمان ته رسیدلي دي. دغه راز اوري چې د پاکستان د کورنۍ چار وزیر وایي حکومت باید د سیف د چلډرن ماسسې په څیر نورې مرستندوی ټولنې هم له خپلې خاورې وباسي. نړیوال خبرونه لږ وروسته اوریدلی سي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه له ناجیه ساپۍ اورو.
د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسی جرګې انتخاباتو د نیټې معلومولو لپاره ژر تر ژره پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي، او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسی جرګې انتخاباتو د نیټې معلومولو لپاره ژر تر ژره پریکړه وکړي. د ولسی جرګې اکثرو غړیو نن په همدې اړه بحثونه درلودل. ویل چې ولسی جرګه د حکومت مهم ارګان دی او د دې ارګان په چارو کې باید ځنډ رانه شي. خو له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ویلي چې دوی انتخاباتو ته چمتو دي، خو زیاته کړې وه چې اتیا میلیونه ډالره بودیجې ته اړتیا لري. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر به په راتلونکو څو ورځو کې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان نن خبر اعلان ته وویل چې د غزنی، نواد، د زابل، خاک افغان او د هلمند د شو او بغلان ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. نورالحق علومی نن د خپل سل کاری پروګرام د تشریح پر مهال ویل چې د تذکرو د ویشلو لپاره فنی کارکوونکي هم ګمارل شوي دي.
آمادگی لازم از طرف ما وجود است.
زمونږ لخوا لازم آمادگی نیول شوی دی. یوازې د تذکرو ویشل پاتې دي چې دغه لپاره موږ د جمهوری ریاست او امنیت شورا هدایت ته منتظر یو تر څو دا پروسه پیل کړو.
او په هرات کې د استقلال پونم د یوې لیسې نږدې 50 تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د هرات له حوزوي روغتون څخه د ازادي راډیو خبري الوي دغه زده کوونکي له مسمومېدو وروسته روغتون ته انتقال شوي دي. د هرات روغتي مسؤلانو د دغه زده کوونکو د روغتیا په اړه ډاډ ورکړی، خو ویلي دي چې په دې اړه به جزئیات وروسته روښانه شي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زای اوري.
امریکایان خبر ورکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول. دا په ګوانتانامو کې د زندان د بندولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ژمنې برخه ګڼل کیږي. په ګوانتانامو کې ډېر کسان پرته له دې چې مجرمو پیژندل سي ساتل سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت نن وویل چې دا کسان ټول یمنیان دي چې لس کاله مخکې نیول سوي وو او نن عمان ته ورسېدل. دا په وروستیو پنځو میاشتو کې اول وار دی چې له ګوانتانامو څخه زندانیان بل ځای ته لېږدول کیږي. په دې کسانو کې یو عماد عبدالله حسن دی چې له 2000 میلادي کال راهیسې غذایی اعتصاب کړی و. پنځه تنه نور چې نن عمان ته لېږدول سوي هر یو ادریس احمد عبدالقادر ادریس، شرف احمد، محمد مسعود، جلال سلام اواد، صاد ناصر، مقبل الاذاني او محمد علي سلیم الزموکي نومېږي. د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک لوبې پیل شوې. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف پرون د سیالیو د پرانیستې رسمي مراسم ترسره کړل. د باکو په اولمپیک لوبغالي کې دې مراسمو ته نږدې 18,500 نندارچیان راغونډ شوي وو او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي ګاګا د سولې او یووالي سندرې پکې وویلې. د آذربایجان یوه اوسیدونکې سابینا وایي اروپایي اولمپیک موږ ته ډېر مهم دی او ډېر خوشحاله یو چې زموږ په هېواد کې تر سره کېږي. دا به سیلانیانو ته زموږ هېواد شعور معرفي کړي او زموږ اقتصادي ګټې به هم خوندي شي. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي د الهام الیف حکومت د خپلو سیاسي مخالفانو، خبریالانو، حقوق پوهانو او سیاسي فعالانو ځپلو ته ادامه ورکړې ده. د اذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته اجازه ورنکړه چې پرون د اروپایي اولمپیک د پایل په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دوی کولای شي چې د سیف د چلډرن په نوم ځینې نورې خیریه موسې هم چې په دې هېواد کې فعالیت کوي او دوی له فعالیت سره موافقه نه لري وتړي. د پاکستان حکومت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دوی د سیف د چلډرن په نوم موسسه بندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دې خواشینی څرګنده کړې ده او اندېښنه یې څرګنده کړې چې دا به په نړیواله کچه د پاکستان پر موقف او د پاکستان په اړه د مرستندویو هیوادونو پر فکر اغیز وکړي. د امریکا د متحد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې لس ورځې په روغتون کې بستر وو پرون له روغتونه ووت. جان کیری پرون له روغتونه تر وتلو وروسته په باستون ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ایران په اړه په اټومي مذاکرو کې به بیرته فعال ګډون کوي.
A long conversation today with the White House yesterday with the president.
دا وای مان له سپینی مانی او پرون له ولسمشر سره وژدې خبرې وکړه. په کابینه کې مې هم خپل همکارانو سره ژغېدلې. موږ ځینی حساسې پریکړې کړې چې په عراق کې رواني چارې به لا پر مخ بوزي. ما په ویانا کې هم خپل همکارانو سره خبرې وکړې او زه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې په بشپړ ډول فعال حضور ولرم. زه له مسایلو په جریان کې یم او په راتلونکو ورځو کې به په یو مناسب وخکی برتویانا تولارشم څو د مذاکرې چې په حساس حالت کې دي فشار باندې راولم چې پرمختګ وکړي. د امریکا د بارنوي چارو وزیر جان کیری څو ورځې مخکې په فرانسې کې بایسکل غلاو چې له بایسکل ولوید او پښیما تاسو د لتیرو له څو ورځو راځي سی په روختون کې بستر وو. د روغتیا نړیوال سازمان نن ویلي چې په جنوبي کوریا کې شاید د تنفسي سیستم د ویروس میرس پیښې زیاتې شي خو اندېښنه نه لري چې دا پیښې به له کنټروله ووځي. په جنوبي کوریا کې 138 کسان تر اوسه په دې ویروس اخته سوي او 14 تنه یې له امله مړه شوي دي. داسې ګڼل کېږي چې د میرس ویروس یوه میاشت وړاندې یوې سوداګرې ښځې له منځني ختیځه جنوبي کوریا ته ور وړی وي. په جنوبي کوریا کې د میرس ټولې پیښې په هغو ځایونو کې لیدل سوي چې دا ښځه ورغلې او راغلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیال مشر کی جی فوکو دا ویلي چې دا ویروس زیات خپور شوی او ډیر پیچلی دی خو جنوبي کوریا د مخنیوي لپاره تیاری نه لري. د میرس په نوم دغه ویروس درې کاله وړاندې په سعودي عربستان کې ثبت شو او نه څرګندو کسانو تیره شپه د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د اوکراین پر سفارت حمله کړې ده. په دې ښار کې د اوکراین قنصول ویلي حمله کوونکو تیره شپه د سفارت د ودانۍ 12 کړکۍ ماتې کړې دي. حمله کوونکو د سفارت ودانۍ په خامو هګیو او رومیانو ویشتي او د ودانۍ یوه میسي لوحه یې شکولې ده. حمله کوونکي تښتېدلي او پولیسو د پیښو په ارتباط لا څوک نه دي نیولي. د روسیې روستوف سیمه د اوکراین له ختیځ سره ګډه پرته ده. د اوکراین په ختیځ کې د ناکراریو له پراختیا سره پر دې پوله د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی.
د افغانستان سیمیون لري خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا ولولي یا واوري نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسی. ادرس یې د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی او آر جی. د افغانستان د کورونی چارو وزیر وای یو شمیر وسلواله ډلې هڅه کوي په دغه هیواد کې د داعش لنوم څخه په استفادې ځان ته اډي جوړ کړي. په دې اړه روس په خبرونه کې بشپړ راپور اوریدلای سي. د غرض د افغانستان د کورونی چارو وزیر وای چې د هیواد دولس ولایتونه د محل جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي.
د می شورو 12 ولایت متعدد درجه یک و نو ولایت متعدد وسط داره. باقی مانده شان وضع نرمال است اما مانایز نداره که وضع نرمال دو این تحرکات دشمن وجود نداره.
خب در افغانستان دولی سی جرګې غړي پر حکومت انتقاد کوي. د دغه جرګې د کورونی امنیت غړي سالم محمد صالح په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په ارتباط باندې داسې وایي:
د مرکزي حکومت محلي ادارو ته زیاته توجه وکړي، لکه قمندان د امنیت ته، والي ته، رئیس د امنیت ملي ته. دا ډېر مهمه ده.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د دغه جرګې راتلونکو انتخاباتو په حق له ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د افغانستان اړوند خبرونه کې دا هم لرو راپورونه کې البته دا هم اوري چې د بارنیو آثار په وړاندې د افغاني دبې د لویدو مسلې په افغانستان کې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه نور هم سته. له معمول سره سم په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره اونیس پروګرام تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دی.
اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپل حلو ځل خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړي.
او کرا سر ملتیا وکړي نو پر درو بجو تر خبری سرویس وروسته تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم چې په ژوندۍ بڼه خبریږي خبرېدو ته آماده دی. تاسې زموږ غږ لازدې رادیو څخه اورئ. دا زده رادیو خبرونه د افغانستان په سترو ښارونو کې د افغان په سل شریعت 15 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپه دا ورېدو ورته. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د زده رادیو خبرونه په azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورونی چار وزیر وای یو شمیر وسلواله ډلې هڅه کوي چې هیواد کې د داعش له نوم څخه په استفاده اډه یا مرکز جوړ کړي. نورالحق لومی نن د خپل سل ورځنی کاري پروګرام د تشریح پر وخت وویل چې په دغه وسلوالو کې تاجک، اوزبک، قرغیز، چچینی، قزاق، ترک او ایغور جنگیالي شامل دي. په عین حال کې د چارو څېړونکو وایي د داعش د حضور په اړه باید څېړنه وسی او د تمویل سرچینې هدف وګرځي. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په خوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل تازه څرګندونه کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش حضور کولای سي د سیمې د هیوادونو لپاره جدي ګواښونه رامنځته کړي. نور حل مرزي احمدزی سخاورو:
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي یو شمیر وسلوالو ډلو د خپل حضور د دوام لپاره د داعش بیرغونه پورته کړي او د خپل تمویل لپاره سرچینې لټوي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی د شمې په ورځ د خپل سل ورځنی کاري پروګرام د تشریح پر مهال وویل چې دغو وسلوالو ډلو په اړه باید ارزونه وشي، خو زیاته کړه چې په دغو وسلوالو ډلو کې تاجک، ازبک، قرغیز، چچن، ترک او یغور شامل دي. هغه وویل چې دغه وسلوالې ډلې غواړي سعودي افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه ګټه پورته کړي او د وی اډې په جوړولو سره له افغانستانه بهر له خپل خواخوږو سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلي علومی ټینګار وکړ چې افغان امنیتي سرتیری د داسې وسلوالو ډلو مخه نیسي، خو نوموړي په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ.
اوس په دغه هیواد کې یو شمېر ډلې د داعش ډلې په استازیتوب ځان معرفي کوي، څو یو مشخص ادرس ولري چې له هغه ادرس څخه تمویل شي او هدف دا دی که په افغانستان کې یو اډه جوړه کړي او بیا له هغه سرچینو څخه استفاده وکړي. د سیمه هیوادونو پوهیږي چې موږ ځان سپر کړای څو زموږ خاورې نه د نورو هیوادونو د بے ثباتۍ لپاره نوړه ګټه پورته نشي.
دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد بخوانی ولسمشر په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور کولای شي د سیمه د هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ وي. ښاغلی کرزی د روسي له آرتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په راتلونکي کې داعش په افغانستان کې ظهور وکړي، نو دا په دې معنا ده چې د بهرنیو له ملاتړ څخه برخمنه ده. نوموړي ویلي چې دغه وسلوالې ډلې هدف د سیمې د هیوادونو د منځنۍ آسیا بې ثباته کول، په ځانګړي ډول د چین او روسیې بې ثباتۍ ده. له دې څخه وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش ډلې حضور په هیواد کې تایید کړی وو، خو ویلي وو چې دغه ډلې حضور محدود دی. په دې وروستیو کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر هم وویل چې د داعش د ډلې حضور د قانونو په وړاندې یو جدي ګواښ دی او زیاته کړه چې دغه ډلې د افغانستان طبي زیرمو ته سترګې نیولې دي. په عین حال کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې دا پوښتنه باید مطرح شي چې په لومړي سر کې افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش هدف دی او یا دا چې له دغه هیواد څخه د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د یو ارتباطي پل په حیث استفاده کیږي. یو څېړونکي روح الله امین ازادي راډیو ته وویل که چیرې نړیواله مبارزه د داعش ډلې پر وړاندې رښتینی وي، نو باید هغه سرچینې چې داعش ډله تمویلوي هدف وګرځي.
متاسفانه باور
بسیار قوي است. یو قوي باور دی چې یو څوک د دې ډلې مالی سرچینې تمویلوي. له بل لوري دغه ډله په عراق او سوریه کې مالی سرچینو ته لاسرسی لري، نو ځان ته یې مالی سرچینې جوړې کړې دي. که چیرې له دې ډلې سره جګړه صادقانه وي، نو ولې مالی سرچینې هدف نه ګرځي؟ د نفتو لرل یوازې کافي نه دي. داعش باید دغه نفت نورو ته هم خرڅ کړي. نو اخیستونکي څوک دي؟ زما په نظر دا هغه سوالونه دي چې ستر قدرتونه شاملوي.
یو شمېر څېړونکي په افغانستان کې د داعش ډلې حضور په اړه اندېښنې بې ځای بولي او وایي چې د امنیتي ضعف له امله د داعش ډلې احتمالي وده او حضور زیات شوی دی. خو د ملي وحدت حکومت چارواکو سوزلي ویلي د داعش ډلې د اډو جوړولو ته به د هېواد دننه هیڅ اجازه ورنکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي بیلابیل وسلوالې ډلې هڅه کوي څو په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د نوم څخه په استفادې ځان ته مرکزي اډه جوړ کړي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزیر دغه راز وایي چې دا مهال د هیواد 12 ولایتونه له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. نوموړي نن د خپلو سلو کاري ورځو سلورزنیو کاری پروګرامونو د تشریح په غونډه کې ویل چې نه نور ولایتونه په متوسطه کچه امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. شغلي علومي زیاته کړې چې په راتلونکو سلو کاری ورځو کې به د هیواد سرحدونو ته توجه زیاته کړي ترڅو هیواد ته د وسلوالو دراتګ مخونی ولسي. په دې اړه پام وکړئ د سید کمال شاه عارف راپورته چې همدا شی بل سره په سټوډیو کې دی.
په هیواد کې د وسلوال طالبانو د پسرلنوي عملیاتو په پیلېدو سره د هیواد ګڼ شمیر سیمې نسبت نور کلونو ته له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق کلمي هم نن د خپلو راتلونکو سل ورځنیو کاري پلانونو د تشریح پر مهال ویل هڅه به وکړي چې د وسلوال طالبانو فعالیتونه شانډ کړي. د وای په همدې شپه ورځ کې زموږ 12 ولایتونه د لومړی درجه امنیتي خطر سره مخامخ دي او نه نور ولایتونه د متوسط ګواښ سره مخامخ دي. پاته نور نورمال دي. دا په دې معنی نه دي چې هلته د دشمن تحرکات نشته. یو ځای مین ځای پر ځای کوي یا کوشش کوي نور حرکتونه وکړي. هغه ولایتونه چې د جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي موږ او تاسو ټول په هغه باندې پوهیږو. شاغلی ولمی زیاته کړه چې هلمند، کندهار، زابل، غزنی او په ختیس کې د پاکستان سره پر پوله پراته ولایتونه د لومړی درجه امنیتي خطر سره مخامخ دي. هغه ول چې تر دا مهاله د هیواد شمالي ولایتونه د لوی امنیتي ګواښونو سره نه دي مخامخ. هغه هرات، غور، کاپیسا، فاریاب، پروان او ځین نور هغه ولایتونه یاد کړل چې د متوسط امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. شاغلی ولمی کابل، بامیان او د افغانستان ځین نور مرکزی ولایتونه هغه ولایتونه بلل چې د امنیتي وضعیت پکې نورمال دي. نو موږ زیاته کړه چې د هیواد لوی لارو ته متوجه ګواښونه تپکتو سره باید همغږی او توجه ته اړتیا لري ترڅو هڅه وکړي چې د هیواد سرحدونه په درس ډول سره تر کنټرول لاندې راولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د دفاع وزارت معلومات لمخې د غزنی نازی، د زابل خاکی افغان او د هلمند باغران او د شول سوالی د وسلوال طالبانو په ولکه کې دي. پر همدې محل د پوځي چارو کارپوهان وایي چې په امنیتي سکتور کې موجوده ضعف او ناتواني د دې سبب شول چې افغان سرتیری دفاعي حالت ونیسي او چې لامل زیات سیمې د لاسه ورکړې دي. د پوځي چار کارپو جاوید احمد کوهستاني
متاسفانه دولت
برنامه‌ای که
باید عملی
نشه. بدبختانه دولت هغه پروګرامونه چې باید لرلای او عملی کړی وای اقدام نه دی کړی. لیوه اړخ د افغانستان د سیاسي نظام په داخل کې اختلافات هر ورځ د افغانستان سیاسي مشروعیت تر سوال لاندې راولي او هغه زوف کوي. د افغانستان په امنیتی او سختارونو کې د مدیریت زوفالی لکه څنګه چې فکر کېدل د افغانستان په امنیتی نظام کې اصلاحات رامنځته شي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګه هم د هیواد امنیتی وضعیت اندیشنه شو د لیوه. خو د کورنۍ چار وزیر وای چې د هیواد په ګڼ شمیر ولایتونو کې وسلوال مخالفین پرشاته مولي او په تیر څو میاشتو کې ګڼ شمیر سیمې د وسلوال طالبانو د خطر څخه ژغورل دي. شاغلی ولمی زیاته کړی چې افغان پوځیان د محل دفاعي حالت څخه تاروزی حالت راوتلی دي.
په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د کورنۍ چارو وزیر د وروستۍ څرګندونو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې لا هم امنیتي ارګانونه د امنیت د شوالي لپاره اساسي پلانونه او طرحې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې لکه څنګه چې په راپور کې واردل، د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي دا مهال د هیواد 12 ولایتونه له لوړې کچې تهدید سره مخامخ دي. په دې اړه مې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت له غړي صالح محمد صالح سره مرکه وکړه او لمړی می ورڅخه د امنیتی وضعیت د خرابېدو له عواملو څخه د عواملو په اړه پوښتنه وکړه.
نور کورونو د اوسنی کال فرق په دې کې دی چې نور کال به خارجي ځواکونه ناتو ځواکونه دلته شتون لري او اوس سږ کال ټول افغاني ځواکونه دي چې د اوسنی مشکلات سره مخامخ دي. یو طرف ته د سولې خبرې د اوړي په راتګ سره د سولو خبرو ته ډېره زیاته توجه وشوه. د پاکستان سره تګ راتګ د افغانستان اوسني نظام تګ راتګ او راکړه داشته د دې دپاره چې د سولې خبرې شروع شي که موږ تاسو پوهېږي غیرې رسمي خبرې اترې شروع هم دي. نو دغه و چې طالبان غواړي چې د یو قوي ادرسه د افغانستان اوسني نظام سره خبرې وکړي. نو چې څومره وس او توان د هغې دی په ټول افغانستان کښې به اکثره په ولایتونو کښې دی تعرضي حملات شروع کړي دي چې موږ تاسو دې شاهدان یو. زه فکر کوم چې امکان لري چې د افغانستان اکثره ولایتونه هغه خو دولس ولایتونه ښودل دي خو د دولسو نه مې اضافه ولایتونه او ولسوالۍ د ترتیب لاندې دي.
بله وکیل صاحب، یعنی ستاسو د خبرو هدف دا دی چې طالبان ځکه حمله زیاتې کړي، طالبانو چې غواړي د سولې په مذاکراتو کې ځان ته ډېر امتیازونه ترلاسه کړي؟ بله
بله بله بله همداسې
راسم. وکیل صاحب، تاسو چې وخت نا وخت د افغانستان د امنیتي ارګانونو له مسؤلینو سره جلسې درلودلې او دوی مو استجواب کړي وه، دوی څه وایي چې بالاخره د دې د حل لارې دپاره دوی داسې یو پالیسي لري، یو پلان لري د دې دپاره چې د امنیتي وضعیت دپاره یو حل لاره پیدا کړي؟ دوی د دوی دقیق جواب څه و؟
اصلي څه دی چې د دوی جواب چاپي همون خو پوهېږو د وطن خلک دي، د دوی خپل منځ کښې داسې هغسې چې لازمه ده هماهنګي کمزورې ده. یا ځینې ولایتونو کښې بېخي محلي ادارې شتون نه لره. زه فکر کوم چې اکثره هماهنګي نشته او یو د بل نه مسؤلیت په بل ور اچول دي او داسې ښه اراده هم ورسره نشته، بل پلان نه لري. دې سره د امنیتي ځواکونو مشرانو سره چې کله موږ مجلسونه نیسو ټولې تشریفاتي خبرې چې هغې کښې یوه هم نشي عملي کولی او دې سره پلان ګزاري نشته، ستراتیجي د راتلونکي دپاره نشته، د نږدې وخت دپاره، د لرې وخت دپاره. بېخي داسې فکر کوي چې سړی فکر کوي چې دوی د خبرو نه سړی دې نتیجې ته رسېږي چې لکه دغه وزیر صاحب نن شته او مازدیګر ته نشته. یعنی دې سره بنیادي پلانونه نشته، دې سره د تعرضي پلانونه نشته، دې سره د دفاعي پلانونه پلانونه نشته. حتی دوی هغه کومې هغه پوستې چې دوی جوړې کړې دي او په هغې مې که سړی لاړ شي دقت سره وګوري هغه پوستې قابل د دې نه دي چې سړی په هغې کښې سرباز واچوي چې ته د دې نه دفاع وکړه. لکه هغه د راکټ د مرمۍ د وس هم نه لري. دغه پوستې غیر معیاري پوستې جوړې شوې دي لکه عرضي غوندې کار، یعنی ټول کار داسې تشریفاتي غوندې دی.
تاسو د پارلمان یا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د غړي په توګه ستاسو پیشنهاد څه دی د دې دپاره چې دا وضعیت سم سي او بلاخره د دوی ترمنځ هغه لازمه همغږي رامنځته سي او دوی هغه د تعرضي حالت ته ورداخل سي؟ ستاسو مشوره څه ده که په لنډو ټکو یې وایست مهرباني.
یو محلي ادارو ته باید او مرکزي حکومت محلي ادارو ته زیاته توجه وکړي، لکه قومندان د امنیې ته، والي ته، رئیس د امنیتي ملي ته. دا ډېر مهمه ده، د یو پاک او سالمې ادارې دپاره مهمه خبره ده چې محلي ادارې باید قوي شي، تقوی شي او هغې ته صلاحیتونه ورکړل شي. دویم کارته هغه و ځکه د خلکو فاصله چې پیدا کېږي د محلي ادارو سره مرکزي حکومت ته خو لاسرسی نه لري. اصلي مشکل په محلي ادارو کښې دی. نو که دلته پاک او سالم خلک ولېږل شي او هلته یو ښه هماهنګي وکړي، د ولسونو سره ارتباطات قوي شي، او زه فکر کوم چې دا خلک نور ووځي او اراده سره بیا د هغې نه زه مرم چې د خاورې دفاع کوم، دفاعي حالات چې مرم ولې تعرضي حالات نه کوم. امکان لري دوی یو ښه تصمیم ونیسي چې دوی ښه کمینونه ونیسي او هغسې چې لازمه ده. اوس که موږ طالبان سره هم جیت نشته، هغې سره هم هلیکوپتر نشته دی او هغې هم هوایي ځواکونه نه لري، خو هغې په تعرض کښې دي او موږ همېشه دپاره دفاعي حالات کښې په کاره دوی وځي، کمینونه ونیسي، دوی خپل پلانونه وکړي، دوی کشفي ارګانونه باید قوي کړي. کله چې یو چرکي عملیات په ځای کښې کېږي په کار ده مخکې مخې نه دی خونسا کې دې ته توجه باید د دې هغه کشفي ارګانونو ته باید وکړي او سرمایهګذاري په کشفي ارګانونو تر اوسه پورې نه ده شوې. که شوې ده ډېره کمه ده او که شوې او که ورسره شوې ده هغه مصارف هغه امکانات هم دوی په صحیح ځای کې نه دي مصرف کړي. پکار ده دغې ته ډېره توجه وشي، امکاناتو ته برابر کړي، د امکاناتو نه وروسته باید نظارت وشي. دا ډېره مهمه ده.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح و چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
گفت و شنود،
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د افغانستان ولسی جرګه یو ځل بیا له حکومت غواړي چې د دغه جرګې د راتلونکو انتخاباتو په حق له ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د افغانستان د جمهور رئیس چارواکي بیا وایي مخکې له دې چې د ولسی جرګې قانوني وخت پای ته ورسیږي حکومت به په حق له تصمیم ونیسي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د قانوني کار پای ته رسیدو ته څه باندې یوه اونۍ پاتې ده، ولسی جرګه تاکید کوي چې حکومت دې ژر تر ژره د دې جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې اکثرو غړو پر همدې موضوع بحثونه وکړل او وویل چې ولسی جرګه د حکومت مهم قانوني ارګان دی او د دې ارګان په چارو کې باید هیڅ ډول ځنډ او خنډ رامنځته نه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل
برای امروز همچنان حضوری رئیس جمهور و رئیس اجرائیه را مخاطب کرده.
نن جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ته خطاب کوو او قانوني مکلفیتونو ته متوجه کوو چې د قانون او د خلکو د احترام په پام کې نیولو سره د ولسی جرګې او د ولسوالیو د انتخاباتو نیټه رسمن اعلان کړي چې خلک له دې جنجاله وژغورل شي.
د انتخاباتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې ترسره شوی وای، خو حکومت تاکید کاوه چې د انتخاباتو د کېدو د مخه باید په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي. د ولسی جرګې غړو په دې اړه وویل چې حکومت ونه توانید چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره لازم اقدامات وکړي. بلخوا د انتخاباتو ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو هم تاکید کړی چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحات رامنځته شي. د دې مرستندویو ادارو څخه یوه یو ان ډی پی مؤسسه ده چې ویلي دی تر څو چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه وي رامنځته شوي له انتخاباتو سره به مرستې وځنډوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې مرستو د ځنډېدو له امله د انتخاباتي کمیسیونونو شاوخوا 800 تخنیکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت مالی امکانات برابر او د انتخاباتي حوزو امنیت وساتي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حاضر دی چې په لږه موده کې دا انتخابات وکړي.
حکومت مکلف ده چې د کمیسیون سره همکاري وکړي تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وکولی شي چې یو مشخص وخت تعین کړي او بالاخره په هغه کې ټاکنه ترسره شي. حکومت که چیرې ژمنه وکړي او په عمل کې ګامونه اوچت کړي، بودیجه، امنیت او د رایې ورکونې کارتونه چې څو طرحې په دې برخه کې شتون لري هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ومني، کمیسیون به ډېر زر د راتلونکو ولسی جرګې ټاکنې په ډاګه کړي او محل بش پیدا کړي.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د نه کېدو ګونګوسیو په دې وروستیو کې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. که څه هم د وکیلانو د دې غوښتنې په اړه د حکومت د نوي دریس په اخیستو بریالي نه شو، خو تېره اونۍ د ولسمشر یوه ویاند سید ظفر هاشمی خبریالانو ته ویلي چې جمهور رئیس به د ولسی جرګې د کار د پای ته رسېدو د مخه د انتخاباتو په هکله تصمیم ونیسي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به هم له اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې پر کومو مسایلو باندې بحثونه او لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونو او د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو د حملو زیاتوالي ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستاني ملیشو د داعش په نوم د ننګرهار ځینې سیمې نیولې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه ملیشه د خیبر پختونخوا د اورګزی ایجنسۍ د سیمې اوسیدونکي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه هم د دې مسالې په وړاندې غافل دي او داسې فکر کوي چې طالبان به پر داعش اوښتي وي. په مطلب کې راغلی چې د ملیشو له طالبانو سره په جګړه کې د ننګرهار سپینغر اچین دربابا او نازیان ولسوالۍ نیولې دي. اطلاعات روز ورځپاڼه بیا خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ایران د پیسو په ورکړې او تجهیزاتو په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د عبدالله په نوم د طالبانو د یو قمندان په حواله لیکل شوی چې ویلي دي کله چې د تجهیزاتو له کمښت سره مخ شو نو ایران مو ملاتړ کوي او هر څه راته چمتو کوي. په مطلب کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي ایران له دې کاره دوه هدف لري، یو د امریکایي ځواکونو پر ضد اقدام او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپل. چراغ ورځپاڼې بیا د داعش د ګواښ په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان قانون هم د داعش تر څارنې لاندې دي. په دې مطلب کې د قانون د وزیر داود شاه سبا په حواله لیکل شوی چې داعش قانونو ته یو نوی ګواښ دی او دا ډله غواړي خپل مالي سرچینې له همدې لارې پیاوړې کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټو الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دغه حملې له دفاع وزارت سره په همغږۍ کې کیږي. په مطلب کې د یو شمېر حقوقي کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د امریکایي ځواکونو دغه حملې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. په مطلب کې راغلي د افغانستان په هیڅ یو قانون کې داسې نه دی راغلي چې د امریکایي ځواکونو بې پیلوټو الوتکې د دلته بمباري وکړي.
سات دونیم بجې سولې یو ور بیا لند خبرونه لرو. فرشته جلال زی وړاندې کوي او بخشې ناجس په یې وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل شوې دي. په هرات کې د استقلال په نوم د یوې لیسې نږدې 500 تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو نن اعلان وکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول. دا کسان ټول یمنیان دي او نن سهار عمان ته رسیدلی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت به د سیف د چلډرن موسسې په څیر نورې مرستندویه ټولنې هم له خپلې خاورې وباسي. او ناسرګندو کسانو تیره شپه د روسیې په جنوبی ښار روستوف کې د اوکراین پر سفارت حمله کړې ده.
لند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسی. ازادي رادیو ټکی کامی آدرس دی. اوس به بیا هم ناجی سپیت غوښ سوچې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه اوروي.
په کابل کې نن د معلوماتي ټکنالوژۍ یو نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې د معلوماتي ټکنالوژۍ وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، ټلویزیون او یو شمېر نور په 500 غرفو کې ننداري ته خدل شوی و. په دې نندارتون کې د اجرایي ریاست اقتصادي سلاکار قربان حقجو ویل حکومت تر اوسه د اقتصاد د ودې لپاره اساسي کار نه دی کړی. د ویل کا پنګوالو او سوداګرو ته هم داسې زمينه برابر شي پر اقتصاد به خاږي وکړي. په کندهار کې د لاسي صنایعو د تولیدونکو د ټولنې غړي وایي په لاس د جوړیدونکو توکو کاروبار پر اقتصاد خغیز کړي. په کندهار ولایت کې د لاسي صنایعو د تولید د دغه ټولنې مشر شهلا ازادي رادیو ته وویل
دا څه څه سره سره پات سره به سره دانی کوم دي مان په پښتو دي موږ هغه په څه اخی د خپل اولادو مصرفي کوي. الفا من خوشاله دي خو ست معلومي چې نن سبا د سره کاروبار د نارینه و نسته چې وخت د نارینه و کاروبار نه شه زم یو شی و سره ولیکنو چې څه به دا انسانانه ژوند به چې
دوی همدارنګ لاړوندو دولتي د روسخه غوښتنه وکړه چې په بهرنیو هیوادونو کې د دوی لاسي تولید شوو صنایعو ته بازار پیدا کړي. او د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ برېښنا برخې مسولان وایي د تجدید وړ انرژي په برخه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ په هدف یو غونډه رابللې ده. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي برخې سرپرست امان الله غالب ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې چې نن جوړیږي پانګوال به وهڅول شي چې پر دې انرژي پانګونه وکړي. دا مهم اقتصادي خبرونه.
د زده رادیو خبرونه اوري د زده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماشام تر وو بجو پرې په استرو شارونو کې د اف ام په 3.15 سپاو په ټوله افغانستان کې په منځنوي 1216 نوې چپو اوریدلای سي. د خبرونې په دوام بیا هم راپورونه لرو. لسکونه افغان ماشومان د خپل حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه. وی ویل د بد وضعیت لامل ورڅخه تعلیم پاتو په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېر د سړک د غاړي کوچني ماشومان ول حکومت غوښتنه کوله چې حقونه تامین او د زده کړې زمينه ورته برابر کړي. افغان ماشومان داسې وخت د حقونو د تامین په خاطر سړکونو ته راوځي چې د جون د میاشتې 12مه یعنی پرون د ماشومانو د کار عزت نړیوال ورسوه. یوسف خان زدران په دې اړه راپور برابر کړی.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې وضعیت برخې کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم مې جمشید دا، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم تربیه کو، پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بیوزله افغان ماشومان د جون د 12مې ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د منځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوان منځل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منه دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي رادیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا له کابل اوسیدونکو، موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو. د کتابچې او قلم دا د سکول جامع موږ ته نشه اخیستلی، بیکاره بیکاري د استاد کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډېر خراب وي ډېره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګا لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده، دوی شاملوي هلته. او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سوروی سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی یا زیر آسمان کبود پروگرام چی معمولا د شنبه پر ورځ خپریږي، د نن ورځې لپاره د پر درو بجو د دری خبری سرویس تر اورېدو وروسته پیلېږي او تر 5 بجو پورې دوام کوي. د دې خبرونې په لومړي یو ساعت کې په افغانستان کې د قانونو پر موضوع باندې بحث لرو او دوامه نیمه یې په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو پر موضوع ته ځانګړې شوې ده. نو که تاسو غواړئ په دې موضوع ته باندې خپل نظر څرګند کړئ، د ازادي رادیو ته زنګ وهئ چې وروسته به په خبرونه کې زموږ همکاران د خبرونه سره د تماس شمیرې هم درته اعلان کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د کورونې چار وزیر پرون ویلي چې د هیواد حکومت تیار دی چې د سیف د چلدرن مؤسسې بندول وروسته نورې خیریه مؤسسې هم بندې کړي. پاکستان پر سیف د چلدرن تور پورې کړی چې په هیواد کې جاسوسي کوي. خیریه مؤسسې بیا شکایت کوي چې په هیواد کې په ځانګړې توګه په بلوچستان ایالت کې کار سخت دی او ډېر ستونزمن دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل ګڼ شمیر غیر دولتي ادارې د پاکستان پر ضد کار کوي او موږ په پارلمان کې د دوی د افشا کولو قصد کړی دی. د ویلي چې هغه غیر دولتي ادارو ته به د کار د ادامې اجازه ورنکړي چې د پاکستان د ملي ګټو پر ضد کار کوي. د مدني ټولنو د نړیوالې اتحادیه په وینا پاکستان په 2014 کال کې 3000 ځایي خیریه ډلې له سبت و ایستلې. پارلمان ته وړاندې شوی د 2015 کال د بهرنی مرستو د قانون پنامه د قانون یو مسوده به د چارواکو لپاره د اسانه کړی چې د هغوډلو یا موسسو مخاوني سي چې له پاکستانه د کارکولو لپاره بهرنی مرستې تر لاسه کوي. چودري نثار علي خان ویلي چې هغه خیریه موسسې چې مثبت کار کوي باید اندیشمنی نسی. د زیاته کړه
آپکو یہ بھی واضح کر دوں کہ اس میں کئی بہت اچھی اور نیک نام
باید او ایم چتا محل پا پاکستان کی گنش مرخی او نیک نام بہرنی خیریہ مؤسسے ہمشتا چی دخ پل زنگر ایجنڈا لمخی دخ خلق دو جوند سوکالی او پر مختق لپارا کار کری زو پا دیلر کے نڑے والو خیریہ مؤسسو او دولتونو تا پیغام ورکاوم چی منگ پا پاکستان کی آغو مؤسسو تا ہر کلے وائیو چی خکار کوی خود دی باید دا پاکستان دا قانون درناوی اوکری او لخ پل دائری پخیون باسی
اور ضابطے کا احترام کرنا ہوگا.
خود د حقوق فعالانو په اړه په ځانګړې توګه ویل چې د اعدام د سزا او د ختمولو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د ویل چې موږ پوهیږو چې کومه موسسه په دې ټوماتي کمپاین کې لاس لري. دا پروپاګاندا باید ودرېږي. زموږ قضایي سیستم ته باید درناوی وسی. خیریه موسسه په دې ورستیو کې شکایت کوي چې د حکومت لخوا د دوی پر فعالیتونو مخ پر زیاتېدو بندیزونه د دوی هڅې اغیزمنې کړې دي. دا موسسه په پاکستان کې له بیوزلو خلکو سره مرسته کوي او داسې ګڼ شمیر خلک اوس هم په بیوزلو او فقر کې ژوند کوي. د دوغ موسسو په وینا په ځینو سیمو لکه بلوچستان کې چې د دې هیواد تر ټولو بې وزلي او پر شا تللې ایالت دی کار کول په ځانګړې توګه ستونزمن دی. چودري نثار علي خان ویلي چې ځینې ډلې تر پردې شاته جاسوسي کوي. دا هغه تور دی چې پاکستان پر سیف د چلډرن پورې کړ تر څو د دې موسسې پر وړاندې خپل اقدامات توجیه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د افغان بي سیم د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته په راستول سو اس ام اس نو کې یو هم دادای چې هدایت الله له بغلان څخه خپل اس ام اس کې لیکلي چې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او زه لشکلو خوا او غواړم البته په افغانستان کې د جګړې لشکلو خوا غوښتنه داده چې لشتر لژدې د روژې په احترام جګړه بس کړي. سید خالد له کندهار لیکي چې افغانان ټول د سولې ته جدي هله د موضوع جدي ونیول سي کنه نو د رواني جګړې څخه به څوک هم ګټه وانخلي. حمید الله د هلمند له لشکرګاه شار څخه په خپل سولې پیغام کې وایي زه د ولسمشر هغه خبره تاییدوم چې وایي جګړه پر موږ تحمیل شوې ده. نو اوس ما غوښتنه دا ده چې موږ باید له خپل فکر او منطق څخه کار واخلو او د هغې جګړې لپاره نور قرباني ورنکړو چې ګټه یې پردو ته رسیږي. شفیق الله له کندوز څخه یو پیغام استولی دی. دی وایي مخکې به مو ویل چې برېښنا نه لرو، کار نه لرو، ښوونځی مو وران دی، خو اوس وایو چې یوازې او یوازې امنیت غواړو. یو بل ملګری چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل لیږلي اس ام اس کې لیکي چې بې وزلي د جګړې ستر لامل دی. که حکومت غواړي چې واقعا امنیت ټینګ سي نو باید د هغو ځوانانو لپاره کاري زمینه مساعده کړي چې د پیسو په مقابل کې د مخالفینو لیکو ته اوړي. د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو کوم تر دې دمه د ازادي رادیو څخه خبره سوي خبرونه او راپورونه نه اوریدلی او که د انټرنیټ اسانتیا ولري نو کولای سي په azadiradio.com یا azadiradio.org کې د نن ورځې او دغه راز د تیر ورځو راپورونه مرکه او نور خبري مطالب او دغه راز مجادله پروګرامونه ولولي او همي واوري. دغه راز د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په سترو شهرونو لکه کابل، کندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف، اسدآباد، پارون، مهترلام، ګردیز، خوست، قلات، لشکرګاه او ځینې نور سترو شهرونو کې د افغان په سله شهر 15 په اوریدلای سي. او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1290 چپو د ازادي رادیو خبرونه په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. او د ازادي رادیو د فیسبوک باندې ادرس هم دی facebook.com/azadiradio. او هغه دوستان چې ټویټر کاروي نو د ټویټر باندې د ازادي رادیو داده چی twitter.com/azadiradio. لدې سره د رواني خبرونه خبري مطالبه او راپورونه پات رسیږي. د خبرونه په پاته برخه کې د تاندې څنګه اونیس پروګرام اوري چې په کابل کې د ازادي رادیو همکار نورګل شفق برابر کړی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپل حلو ځل خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړي. دوستانو، شکیلا اماج یو تکړه افغانه پیغله ده چې په نننۍ تاندې څنګه کې درپیژنو. د خبرونې بل موضوع مو قطر هیواد د افغانو کاریګرو د لیګلو مسأله ده چې له نږدې تیرو درو کلونو راهیسې اوازه ده، خو عمل یې سږ کال څومره ممکن دی؟ ملتیا مې وکړې، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د افغان پیغلې شکیلا اماج ماشومتوب هم د مهاجرت په کلونو کې د پاکستان په کوټه کې تیر شوی دی. اغلی اماج وایي چې که یو خوا د مهاجر نوم را باندې پروت و او چا مې پلار ته په اسانه کار نه ورکاوه، نو بل خوا په دولتي ښوونځیو کې د درس ویلو حق هم رانه اخیستل شوی و، ځکه مجبور و چې د خصوصي ښوونځیو لوړ فیسونه په ځان ومنو. شکیلا وایي د پلار په معاش یا تنخوا چې کله ګزاره و نه شوه، نو مور مې خیاطي پیل کړه، او کله چې موږ لږ را لوی شو نو په خپل ملاسب کې وهل شروع کړل، او دې ته کې نه ناستو چې یو دې ګټي سل دې چټي. شکیلا وایي
تر اتم صنف پورې د مکتب همدا مور او پلار دې په مرستو باندې مګو. کله چې اتم صنف پوره شولو او د انګلیسي درس ما ورسره شروع کړلو، خو کې کمپیوټر درسونه موږ ورسره شروع کړل مکتب تر څنګ، نو بیا موږ په دې باندې وتوانېدو چې د خپل درس تر څنګ هغلته موږ یو ساعت یا دوه ساعته بیرته درس ورکړو او د هغې نه ګټه وکړو. نو ماته ډېر ښه یادېږي، زه 14 کلنه وم، نه هم صنف د مکتب کې وم، ځکه چې پاکستان کې ډېر واړه عمر باندې درس شروع کېږي، او ما هغلته د موږ په څنګ کې یو د انګلیسي کورس و، هغلته ما درس پیل کړلو. د ورځې به موږ یو نیم ساعت درس ورکولو، او زما اولنی معاش 3000 کلدارې و، ډېر زیات ورته خوشحاله وم. موږ دما وکولی شو چې خپل کور اقتصادي مشکلات تر لږ حده پورې حل کړو، خپل آینده مخته درسونه ووایو. کله چې ما هغه اول معاش راوړلو کور ته، او مور ته مې لاس کې ورکړلو، پلار مې په سر باندې لاس تیر کړه، ته ویل چې زویه دا ستا آینده ده، دا یو قدم دی او تاسو به ډېر وړاندې
ځئ.
شکیلا ماجوای دوستانو چې کله په 2004 میلادي کال کې بیرته هیواد ته راستانه شو، نو د خلکو دا خبرې شوې او موږ شو چې پنجونو چا تعلیم کړي د پردي کور دی سبب ځي.
تر مکتب تک پورې موږ ته 15-20 منټه پیاده لار و چې موږ بتلو. کلم په کور کې دا یاد نه کړل چې موږ مکتب ډېر لري دی، ځکه موږ پوهېدلو چې ما مور پلار دونه ګټي چې هغه موږ په تعلیم باندې بیرته ورکوي. ډېرو کسانو وویل چې تاسو خپلې لورانې مکتب نه وباسئ، څه کوئ چې په لورانو باندې درس وایئ؟ څه په درد خوري؟ سبب و دیگه خپل بخت باندې بځي او تا ته بیرته هیڅ ګټه نه رسیږي. مګر دا کورنۍ کم د موږ چاپیریال چې وو، دا دومره مثبت و چې کله موږ داسې خبرو ته پرې نه ښودو، بلکې دې تر څنګ موږ ته دا جرات راکړو چې موږ باید یو قدم مخته لاړ شو جامعه کې، په دې ټولنه کې، هم کم از کم د خپلې کورنۍ سره بیرته مرسته وکړای شو.
ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. موږ په اردو او انګریزي ژبه لیک لوست کړی و او دلته ناڅاپه په پښتو او دری باندې راته د درسونو ویل ګران تمام شول، خو ځان مزر سنبال کړ. دوستانو، دا خبره هم اغلې شکیلا اماج کوي او زیاتوي چې په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم، خو زما ارمان تیب و چې ورته ونه رسېدم. بیا مې له خپلې مشرې خور شکیبا څانګې اماج سره یوه هندي پوهنتون ته لار پیدا کړه. خو بیا څه وشول؟
ما کابل ادبیات پریښودل او د هغې نه وروسته مې امتحان ورکړلو اندرا ګاندي یو شخصي پوهنتون دی هندي ته، او هغلته 500 کسانو کې په دوهم نمبر باندې جیګې نمرې مې واخیستلې او اداري او تجارت رشتې ته کامیابه شولم. په دې وخت کې زما خدای بخښلی خور څنګه ماج هغې او ما دواړو یو ځای د امتحان ورکړلو. خدا جالبه خبر و چې زه په دوم نمبر باندې او هغه په دریم نمبر باندې کامیابه شوم، او د جون په اول تاریخ باندې 2008 کال کې د موږ درسونه پیل کړل. مګر د ژوند بل څه خوښه و، په یو دشم د می باندې زما خور ترور شولې موږ په کور کې، او دې نه وروسته چې په سبا نه بل سبا باندې د موږ درسونه پیل کړل زما زړه مات شول او زه اندرا ګاندي ته لاړم. نه
سوای چې ژوند خاده یو او غمونو ګډه ټولګه ده. نه غمونه دومره زور ور دي چې هر وخت بد ملمانوي، او نه خاده دومره با حوصله دي چې تل بدی تاوي. شکیلا اماج خپل حوصله او غم له لاس ور نه کړ. په یو شخصي پونتون کې اداره او تجارت ولوس دوستانو اوس ماستری کوي، او یو داسې خوځې فلری چې خپل اقتصادي مشکلات حل کړي او کور ور باندې بسیا دي. ما ویل ل ژوند د څه زده کړل؟ دی ویل چې ژوند یو څو دقیقې فلم نه، بلکې حقیقت دی.
دوه رقم کسان دي، یو هغه دي چې هغه خوشبخته همداسې پیدا شوي دي بدون د کوم ستونزو نه، هر څه د پلار نیکه نه ورپاتې شوي، او بل هغه څوک چې هغې دونه ستونزې تېرې کړې وي، خولې بهولې وي په لمر کې، په ژمي کې، په طوفان کې، په سختۍ کې، په دې ټولو مسایلو کې او دومره مشکلاتو کې بیرته ځان راوباسلی وي. هغې ته دغه شي قدر ډېر معلوم وي. کله کله وایي که نه وایي چې ژوند قدر به هلته نه و که مرګ نه وای. نو عینې مثال دلته ورکوو که ستونزې نه وي، انسان هیڅکله د هغې آرامش خوند نشي اخیستلی. نن سبا چې کله شاوخوا ګورو او د اوسني نسل ته ګورو، داسې ښکاري لکه دې چې څه په فلمو کې وینه هماغه ژوند غواړي. مګر ژوند خو حقیقت بیل شی دی. څومره سختۍ چې موږ د هغه ماشومتوب نه تر اوسه پوهې او هر داسې موږ غوندې افغان تیرې کړې دي، هغه په درې ساعته فلم کې څنګه خلاصه کیږي او بیا هغه څنګه بېرته خلک بېرته ژوند غواړي، زه دې ته حیرانه یم. موږ په ژوند کې چې څومره ستونزې ولیدلې، دې ستونزو نه بېرته ډېر څه زده کړه.
ملګرو، د شکیلا اماج خپلو هڅو او د کورنۍ ملاتړ هغه نن د نورو لپاره یو مثال ګرځولی ده. هغه په دې عقیده ده چې د نورو لپاره ژوند کول پکار دي. له کورنۍ غواړي چې د خپلو اولادونو ترمنځ دې توپیر نه کوي، او ځوانانو ته وایي چې په ټولنه کې مثبت بدلون همدا تاسو راوستلی شئ.
د شروع نه د ماشومتوب نه زموږ کورنۍ کوم روحیه چې موږ ته راکړل شوې وه، هغه همدغه وه چې اوس هم لرو چې ځان لپاره هر څوک ژوند کوي. ژوند خو هغه دی چې مطلب ورو بخل شي او د بل چا لپاره وشي. دا خبره که نن سبا څوک وکړي نو نور ټول پورې خاندي. دا خو هسې ځان ښودل دي، ځان لویول دي. مګر ځان ښودل، ځان لویول خو د ښه کار سره حسیم کیږي. که څوک ښه کار کوي خو طبعا ښه شولو، لوی شولو. خو هدف هم دا دی چې کومې ستونزې چې موږ لیدلې دي باید دا یو درس غوندې واوسیږي. بعضې مدني فعالیتونو کې هم زما ډېر زیات کوشش وي چې زه لاړه شم، مګر نن سبا مدني فعالیتونه هم رنګ اخیستی دی. خو بې طرفه مدني فعالیت په داسې شکل باید باندې وي چې کورنیو ته دغه منفي ذهنیت ځینې واخیستل شي چې ستا اولاد که درس ووایي نو هیڅ ګټه تا ته نه رسیږي. دوی باید په خپل اولاد، نارینه او ښځینه اولاد کې باید فرق ونه کړي. څه شیان چې خپل نارینه اولاد ته غواړي، هغه خپل ښځینه اولاد ته هم غواړي. نو زه په دې فکر باندې یم چې موږ تاسو تغییر ته ضرورت لري، یو مثبت تغییر ته ضرورت لري، او دا تغییر موږ تاسو راوړی شو. که هر څوک ځانه کوشش وکوي هغه راوړی شي، او په یوه ګل باندې خو هیڅکله نه پسرلی کېږي.
مننه چې تاندې څنګ یاوري سبب بابا ناشي جنکو جنکو هم مینځولو اغلی شکیلا ما جوویل چې مثبت بدلون راوړل پکار دی. په افغانستان کې یو غټه ستونزه دوستانو چې ځوانان ترې ځورېږي بیکاري ده، چې تر اوسه کوم خاص بدلون نه دی پکې تر سترګو شوی. نږدې درې کاله مخکې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو ویلي وو چې دوی به 15,000 کاریګر ځوانان قطر هیواد ته ولیږي، چې دا به تر یوه بریده د مسلکي ځوانانو د بیکارۍ کچه راټیټه کړي. ښاغلی افتخاري دا هم ویلي وو دوستانو چې قطر هیواد ته د کاریګر ځوانانو د لیږلو په اړه حتی هوکړه لیک هم لاسلیک شوی دی. تاسی واورئ
که برنامه ما اصلا مربوط میشد به پارسال، متاسفانه اکثری
دغه پروگرام اصلا تیر کال زموږ په پلان کې و. خود دین او سنزله کبل پاتسو خو روسي پریکړه رسیدلیو هوکړه لیک لاسلیک سوی د دغه کسانو د لیشت لړۍ لا پیل سوی نه ده، خو په نږدې وخت کې به پیل سي. دغه 15,000 کسان همغه دي چې تیر کال مو یې نمونه لیکلي، خو چې څنګه زموږ حیات له قطر هیواد نه راستون سو موږ به بیا د رسنۍ له لارې هغه کسان خبر کړو چې کار روزګار نه لري. دوی په بیلابیلو برخو کې کسان رانه غوښتي،
لیوالای مختلف یا در سطوح مختلف کارګر خواستند.
خو اوس د همدغه وزارت چارواکي وایي چې نه، هغه وخت هم موضوع پوره نه و روښانه. تر دغه تازه څرګندونو وړاندې به د څو کاریګرو خبرې واورو همزولو چې له بیکارۍ او دولته ګیله من دي.
کمس ماس فرهاد چاکنار کزار کزار کس بازار خو مقصد کار نیست، بیکاری چی کنیم؟ فهمید بود از بریم دوستی کنیم والا میتونیم نفرم بکشیم.
نومی فرهاده دل دت ساکین دون کشتا د ډیرو مسلکونو کسان شته خو کار نشته، بیکاری ډیره ده، څه وکړو؟ مجبور یو لدی ورسته غلا وکړو، خلق وژنو، هر کار چې پلاس راځي وې کړو، خود خپل کورانه عزت او پردی ته ګورو. په دې هله داسې نه کو چې دولت به موجود شي خو لورزه بلې ته پس خرابېږي. وای چې دولت له غریب جوړیږي کنه نو نه جوړیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم بیغام نه استه پکیسا کیم ولا کوي.
امی وزیر صاحب کولم رشتمو یې نمره خو چاکلیټ فهمې شي پرې زده مېره ولا رقصي غپا وشي اکا په نوک است
نه می سيد حسن خطر ته سده نه پر بي دا شهر د خو از د مو اعلانې نست از د مخترو ورسيږي د امازوي بوزدي خلازوي بوزدي کاکازوي بوزه پلانکای بوزه یو ته د نفرم که ځان ساو کې د پیسو په زور صاحب خطر خو جوړ ده صاحب مانه خطر ته څه ضرورت افغانستان کې د روزګار شروع کی صاحب مانه د کابل دغه سړا وا پټول خطر باندې نور کو په دوبای باندې نور کو صاحب مانه دام خپل خاور ده پر دې وطن زړه خړلې نو لدې بعد نه موږ خدای پاک نه دا خاص کو خپل وطن کې صاحب مانه هر شي کې جوړي کې خپل وطن کې دې جوړ شي پر دې ملک ته دې خدای پاک نور نه احتیاجی صاحب مانه
پچکرم خارو سینا سمزدور چه سرگردانا دیا قوتو جگدل کا دلالونو بادخشانا.
سکال بیا دغه وزارت د کارمندنې او قوای بشری عمومي مشر خیر محمد نیرو وای چې قطر هیواته د افغانو کاریګرو د لیکت کار په هغه کال هم نو نهایي شوه، خو دی وای چې سکال احتمال شته چې دغه پروسه عملی شي.
اصلا پاسپورت متاسفانه فاینل نشده بود.
اصلا وړم کال هم قطر ته د افغان کاریګرو د لیګلو کار نهایی شوی نه و. د ځینو سیاسي او تخنیکی مشکلاتو له مخې مکتویزه رانه کړل شوې، خو سکال هڅې روانې دي. په دې نږدې وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر له رئیس جمهور سره قطر ته یو سفر لري او احتمال شته چې سکال دا پروسه پیل او عملی شي. نور موږ کومه ستونزه نه لرو، کاریګر د شرکتونو لخوا لیږل کیږي، نمونه مو یې ثبت کړي دي او څومره کسان چې د دوی په کارو له ثبت شوي کسانو به هغه قطر ته لیږل کیږي.
ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي بلل کیږي، نو دولت ته ښایي چې په حال یعنی په اوسنی وخت کې هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې دوی په رښتینی معنا ځانونه د خپلې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي ثابت کړي. تاندې څنګه رانغاړو دوستانو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandesange او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک کړئ shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
پاش ولاروین و یالا آزنگون تڑلی بای بای درغو بخالاس نکو آئی بای بابو لالا علا زما جانوین